دو بجې سوی د ازادي راډیو درنو دوستانو السلام علیکم. د ازادي راډیو د دې ساعت خبرونه مو خبری خبرونه ده او د دې ساعت په ترڅ کې به تاسو ته د افغانستان د سیم پر حالاتو باندې د وروستیو رپورټونو جزئیات وړاندې کړو. په دې خبرونه کې به د افغانستان د انتخاباتو په ارتباط نوي معلومات درکړو او به ورته چې په افغانستان کې نن د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په انګړ کې یوه خبري غونډه جوړه شوې وه او د جمهور ریاست د کاندید عبدالله عبدالله ټیم وویل چې د انتخاباتو د رایو د باطلېدو په پروسه کې د دوی غوښتنې کچېرې په نظر کې ونیول سي نو دوی دغه بهیر تحریموي. په خبرونه کې پیل کې خبرونه راځي. د نړیوالو خبرونو سرحد دا دی چې پاکستان په قبایلي سیمو کې د ماشومانو د ګزارنې اپولیو نوی کمپاین پیل کړی. د بغداد په شیا ګاونډ کې د موټر بم په چاودنه کې لږ تر لږه لس کسان مړه او شاوخوا شل نور زخمیان دي او امریکا د اسلامي دولت د جنګیالو په ضد د هوایي حملو پیل مخکې د سوریې پر فضا اکتشافي الوتنې پیل کړې دي. خو اول د افغانستان د دې سات مهم خبرونه چې ابراهیم صفای وړاندې کوي.
سلام په سر کې د خبرونو سرټکی د عبدالله عبدالله د انتخاباتي ټیم یو تخنیکی مسؤل ګواښ وکړ چې غوښتنې ونه منل شي د رایو د تعین بهیر به تحریم کړي. د کونړ امنیتي چارواکي وایي تیر شپه د پاکستان له لوري د دې ولایت په دانګام رسولي یو شپې تر راکټونه لګیدلی او په کابل کې د پنځو زونونو د کرکټ لوبډلو ترمنځ د شپږیزو په نوم شل اوریزي سیالۍ نن پیل شوې. پورا خبرونه. د عبدالله عبدالله د انتخاباتي ټیم یو تخنیکی مسؤل فضل احمد مانوي ګواښ وکړ چې که د رایو د ابطال په روانه پروسه کې د دوی غوښتنې په پام کې ونیول شي د رایو د تفتیش بهیر به تحریم کړي. ښاغلي مانوي نن د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې خبریالانو ته وویل چې د دوی ټیم د رایو د باطلېدو پر بهیر یو شمیر ملاحظې لري چې باید تر سبا سهار پورې ومنل شي. د نوموړي په خبره دغه مراحزات د رایو د پانو په تاویدو صندوق ته د سو رای پانو په یو ځای لویدو د ناامن محلونو په رایو او په رای پانو کې د یو شان ټیک مارکونو یا نخو په اړه دي. په همدې حال کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي نور محمد نور بیا وایي چې دواړو کاندیدانو له دې وړاندې د رایو د ابطال په کړنلارې موافقه کړې ده. ښاغلي نور هیله وښوده چې د عبدالله عبدالله د تخنیکي ټیم د غوښتنو موضوع به هم تعقیب کړي. د کونړ امنیتي چارواکي وایي تیر شپه د پاکستان له لوري د دې ولایت په دانګام ولسوالۍ یو شپې تر راکټونه لګیدلې دي. د دې ولایت امنیت قومندان عبدالحبیب سیدخیل ازادۍ رادیو ته وویل چې د پاکستان لخوا په دغه توغول شوي راکټونو کې چاته مرجوبله نه ده وخته. تیر ورځ هم د کونړ په همدې ولسوالۍ د پاکستان له لوري لا شلو زیات راکټونه لګیدلې و چې 15 تنه پکې وژل شوي وو. د فراه امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت په بالابلوک ولسوالۍ کې وسلوال مخالفینو د یو جماعت د ملا سر غوس کړی دی. د دې ولایت د والی ویان جواد افغان ازادۍ رادیو ته ویل چې دغه پیښه نن سهار شوې او علت یې دا و چې وژل شوی ملا چې محمد فاروق نومیږي له دولت سره همکاري کوله. د فراه چارواکي دغه راز وایي چې تیره ورځ په پشترود ولسوالۍ کې د طالبانو او محلي پولیسو ترمنځ نښته کې څلور محلي پولیس او یو طالب ووژل شو. تر اوسه طالبانو د دې دواړو پیښو په اړه کومه تفسیره نه ده کړې. په کابل کې د پنځو زونونو د کرکټ لوبډلې ترمنځ د شپږیزو په نوم شل اوریزي سیالۍ نن پیل شوې. د کرکټ بورډ عمومي رئیس شهزاده مسعود د دې سیالیو په پیل کې وویل چې دغه سیالۍ به یوه اونۍ وخت ونیسي او هدف یې د کرکټ د غوره لوبغاړو معلومول دي. نننۍ لوبه د سپینغر او بند امیر لوبډلې ترمنځ پیل شوې خو معلومه نه ده چې کومه لوبډله به یې وګټي. د پنځو زونونو په کرکټ لوبډله کې د کرکټ د ملي لوبډلې لوبغاړي هم برخه لري. دا کورنی خبرونه بهرنی خبرونه جناقه الکوزه وړاندې کوي.
پاکستان په قبایلي سیمو کې د ماشومانو د ګزارن یا پولیو نوې کمپاین پیل کړی او شاوخوا ولکه ماشومان به پکې واکسین شي. د پولیو دا څلور ورځنی کمپاین د دوشنبې پر ورځ پیل شوی دی. روغتیایي کارکوونکو خبرداری ورکړی چې د افغانستان پولو ته نږدې ځینې سیمو کې د امنیتي ستونزو له وجې ممکن شاوخوا درې لکه ماشومان د پولیو له واکسین څخه محروم شي. پاکستاني طالبان او نورې بنسټپالې ډلې د ماشومانو د ګزارن یا پولیو د واکسین د کمپاین مخالفت کوي او فکر کوي چې دا کار د امریکا لپاره د جاسوسۍ په مقصد ترسره کیږي. د 2012 کال دسمبر میاشت راهیسی د پولیو د کمپاین په ټیمونو باندې حملو کې شاوخوا شپږ پنځوس روغتیایي کارکوونکي وژل شوي. په پاکستان کې تیر کال د پولیو یو نوي پیښې ثبت شوې وې. پاکستان، افغانستان او نایجیریا هغه هیوادونه دي چې د پولیو ناروغي پکې لا هم موجوده ده. د تاجکستان او قرغزستان ترمنځ د سرحدي مسلو په اړه خبرې نن په داسې حال کې بیا پیل شوې چې تېره ورځ په تازه نښتو کې دوه تاجک سرحدي ساتونکي مړه او 15 نور ټپیان شوي دي. د قرغزستان د مرکز بشکک په دې خبرو کې د تاجکستان او قرغزستان ترمنځ د ګډې پولې په سلو کې د شپږ څلوېښت پاته برخې په ټاکلو بحث کېږي. د قرغزستان سرحدي چارواکي وایي د دوشنبې د ورځې نښته هغه مهال پیل شوه چې د تاجکستان سرحدي ساتونکو د پولې په اوږدو کې په هغه سیمه کې امنیتي پوسته جوړوله چې د پخواني شوروي اتحاد له ړنګېدو راهیسې د دواړو هېوادونو ترمنځ د پولې په توګه نه دي په نښه شوي. د بغداد په شیا گاوند کې د موټر بم په چاودنه کې نن لږ تر لږه لس کسان مړه او شاوخوا شل نور ټپیان شول. پولیس وایي چاودنه د جدیده یا نوي بغداد په څلور لارې کې چې ګڼه ګوڼه پکې زیاته وه شوې ده. د دوشنبې په ورځ په بغداد او جنوبي ښارونو کربلا او هیلا کې په څو چاودنو کې لږ تر لږه څلور پنځوس کسان وژل شوي ول. دا شخړې په داسې حال کې شوې چې سیاسي ګوندونو په عراق کې د نژادي او فرقهیي شخړو د کمولو په مقصد نوی صدراعظم حیدر العبادي په دندې موظف کړی دی. د مصر اقصر ښار ته نږدې د دوو بسونو په ټکر کې لږ تر لږه نولس کسان مړه او زیات شمېر نور ټپیان شوي دي. په بسونو کې سپاره کسان ټول واده ته روان وو چې بسونه یې له ټکر وروسته یو کانال ته وغورځېدل. د مصر خبري رسنۍ وایي بسونو یو له بله د مخکې کېدو سیالي کوله چې ټکر شول. شپږ کسان تر اوسه لا هم له درکه دي. تېره اونۍ د مصر په سینا ټاپو وزمه کې د بسونو په ټکر کې لږ تر لږه اته دېرش کسان وژل شوي ول. فلسطینی چارواکي وایي په مسجدونو کورونو او سرحدي دروازو باندې د اسرائیلو په هوایي بمباریو کې لس کسان وژل شوي. رویترز اژانس وایي اسرائیلو د دوشنبې په ورځ د غزې تر ټولو جګې ودانۍ باندې چې اپارتمانونه او دفترونه پکې دي څلور توغندي وویشتل او شل تنه پکې ټپیان کړل. په عین حال کې یو توغندی له لبنان څخه پر اسرائیلو ویشتل شوی خو مرګ ژوبلې نه درلوده. د جولای له اتمې راهیسې چې اسرائیلو پر غزې تلانګې حملې پیل کړي تر اوسه له دوه زره او سلو زیات فلسطینیان او اته شپېته اسرائیل وژل شوي دي. راپورونه وایي د امریکا متحده ایالاتو د اسلامي دولت د جنګیالیو پر ضد د هوایي حملو له پیل مخکې د سوریې له پاسه اکتشافي الوتنې پیل کړي. اسوسییټډ پریس اژانس د امریکایي چارواکو په حواله چې نمونه نه دي په ډاګه شوي وایي جمهور رئیس باراک اوباما دا اکتشافي الوتنې د نورو لازمو اقداماتو مخکې د اضافي استخباراتو په مقصد تصویب کړي دي. دوو امریکایي چارواکو ویلي چې جمهور رئیس اوباما د سوریې له پاسه اکتشافي الوتنې تصویب کړي خو یو بل چارواکي ویلي چې دوی نن د اګست په شپږویشتمه دا الوتنې پیل کړي دي. د امریکا متحده ایالاتو د روانې په سر کې په عراق کې د اسلامي دولت د وسلوالو پر سنګرونو هوایي بریدونه کړي ول. جمهور رئیس اوباما ویلي چې دا بریدونه په عراق کې امریکایي کارکوونکو ته د پیدا شوو ګواښونو او د دې هیواد په شمال کې د بشري بحران له امله مشروع ول. د امریکا د لویو درستیزانو د کمیټې مشر جنرال مارتن ډیمپسي د اګست په ویشتمه ویلي وو چې د اسلامي دولت د وسلوالو مخنیوی ممکن دی خو سوریې ته په هغو پسې له تلو پرته په دایمي ډول له منځه نشي تلای. د اوکراین جمهور رئیس پیټرو پوروشنکو او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین نن د بیلاروس په مرکز منسک کې له نورو مشرانو سره د ګمرکونو د اتحادیې په مرکزي غونډه کې ګډون کوي. دا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې د اوکراین په ختیځ کې د روس پلو او بلتون غوښتونکو او کیف ترمنځ تاوتریخوالی زیات شوی دی. د منسک په غونډه کې به دغراز د بیلاروس جمهور رئیس الکساندر لوکاشینکا، د قزاقستان جمهور رئیس نور سلطان نظربایف او د اروپایي اتحادیې مشران هم ګډون وکړي. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ د مشر کاترین آشتن ویاندې مایا کوسیانسیچ په برسل کې ازادي راډیو ته وویل د منسک خبرې به د بحثونو فرصت برابر کړي چې څنګه د اوکراین د بحران د حل لپاره شرایط ایجاد شي. کرملین دا خبره نه ده رد کړې چې پوتین به له پوروشنکو سره مستقیمې خبرې وکړي خو دوه اړخیزه غونډه نه ده تایید کړې. دواړو مشرانو په تېر جون میاشت کې په فرانسه کې سره کتلي ول. او د روسیې دفاع وزارت او چارواکي وایي د دوی هغه عسکر چې د اوکراین په جنوب کې حکومتي ځواکونو نیولي په غلطۍ کې د روسیې او اوکراین پولیس څخه اوکراین ته اوښتي ول. روسي چارواکي چې نوم یې نه ده په ډاګه شوی وایي عسکرو یې په سیمه کې ګزمه کوله چې د پولې له یوې نامعلومې برخې څخه اوکراین ته تیر شول. خو د اوکراین امنیتي چارواکي وایي دا لس تنه د روسیې د اته نوېمې هوایي فرقې عسکر دي او د دونیسک ښار د جنوب ختیځ په پنځوس کیلومترۍ کې نیول شوي دي. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
دا ازادي راډیو ده. د ازادي راډیو درنو دوستانو په دې خبرونه کې ورسته واره چې د عبدالله عبدالله انتخاباتي ټیم ویلي دي چې کچېرې د رایې د باطلولو پروانه پروسه کې د دوی غوښتنې ومنل سي له دې بهیر څخه وځي او دا بهیر به تحریم کړي. په همدې خبرونه کې به تاسو له خوست د خلکو د شکایتونو واورئ چې وایي د خوست لاره دومره خرابه ده چې د دوی لپاره یې تګ راتګ ګران کړی دی. په ننګرهار کې به د یو شمېر ځوانانو خبرې واورئ چې د افغانستان له نوي جمهور رئیس څخه غوښتنې لري. په خبرونه کې سیمه ییزو مسایلو ته کتنه کوو او په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې نن د اوکراین جمهور رئیس او د روسیې جمهور رئیس غونډه لري.
پونواژنه
د یوکرين ولسمشر ویلی دی چې دوی به د روسي لوري سره په لیدنه کې پر خپل حق باندې ټینګار کوي. په دې خبرونه کې دوه اونیس پروګرامونه لرو، د سپورت پروګرام او د کور کلی پروګرام. خو تر هغه مخکې رپورټونه. نن د عبدالله عبدالله د انتخاباتي ټیم غړي فضل احمد معنوي وویل چې که د رایو د بدلولو د رواني پروسه کې د دوی غوښتنې او ملاحظې په پام کې ونیول سي او ونه منل سي دا بهیر به تحریم کړي. معنوي د انتخاباتو په کمیسیون کې خبریالانو ته هغه 15 ملاحظې هم څرګندې کړې چې دوی د رایو د بدلولو د پروسې په اړه د په پام کې نیول کېدو غوښتنه لري. د ازادي راډیو خبریال قسیم سولمل دغه خبري غونډې ته ورغلی وو او رپورټ لري.
د عبدالله عبدالله د انتخاباتي ټیم یو تخنیکی مسول ګواښ وکړ که د انتخاباتو د رای د ابطال په بهیر کې د دوی غوښتنې ونه منل سي نو دوی به انتخابات ختم اعلان کړي او نتیجه به یې ونه مني. د دغه ډلې تخنیکي مسول فضل احمد معنوي د سهشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې د رای د ابطال په پروسه کې د یاد ټیم غوښتنې په پام کې نه دي نیول سوي. نوموړی نن خبریالانو ته په دې اړه وویل:
ما امروز مسئولانه به حضور ملت شریف افغانستان اعلان میکنیم اگر تا فردا صبح همه این خواستای معقول ما که هیچ کدام از این اضافه گویی، اضافه خواهی، اضافه ستانی نیست، اگر قبول شد به طور مطلق ما این برنامه پروسه را ادامه میتیم، در نتیجهش هر چیزی که نتیجهش بود با ما قابل قبول خواهد بود. اما اگر این خواستای قبول نشد ما پروسه را خاتمه یافته اعلان میکنیم، دیگه با این پروسه ادامه نمیتیم.
د جمهور ریاست د دویم پړاو انتخاباتو د رای د بدلېدو پروسه پرون پیل سو. خو د اصلاحاتو همپالنې ټیم غړي وایي له دغه بهیر سره سیاسي چلند سوی. مانوي دغه راز د رای د بدلېدو لای هم مسخره او بلل او زیاته کړې چې د دوی د ټیم غوښتنو ته پام نه دی سوی او تفتیش هم په فني شکل مخته نه دی تللی. د تاوسو رایو یا قاتسو رای مسله، د څو محلونو د رای پاڼه یو ځای کېدل، د نامنو سیمو د رای نه څېړل، د رای پاڼو د کتابچو څخه ساتنه نه کول، او دغه راز په رای پاڼو کې یو شان نښې یا ټک مارکونه هغه مسایل چې د عبدالله عبدالله انتخاباتي ټیم وایي باید د رایو د ابطال په پروسه کې ورته پام وسي. نوموړی دغه راز ویل چې ملګرو ملتونو ورسره ژمنه کړې وه چې د دوی غوښتنې به د ابطال په لایحه کې په پام کې نیول کېږي، خو په وینا یې په دغه لایحه کې کوم بدلون نه دی راغلی. فضل احمد معنوي دغه راز ویل د تفتیش له بهیر څخه د وتلو په صورت کې هر ډول نتایجو مسؤول هغه کسان دي چې د دوی غوښتنې په پام کې نه دي نیولې. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هیله څرګنده کړې چې هر ټیم چې هر ډول ستونزه ولري نو دوی او ملګري ملتونه حاضر دي چې ورته رسیدګي وکړي. خو نور محمد نور دغه راز ویل که چیرې کوم ټیم د تفتیش له بهیر څخه وځي نو دوی به د ملګري ملتونو، نړیوالو ناظرینو او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د موافقې له مخې پروسه پر مخ یوسي.
خب باز هم تاکید میکنم که هر پیشنهادی که دارند، هر مشکلی که دارند، میشه به تیم تکنیکی که هدف از ایجادش همین بوده که معاونه مشکلاتی که در روان با میان میه باز شد و بالاخره رای حل باشد. و این هم قطعی شده اگر یکی از تیم ها روان ترک میکند، ملل متحد، ناظرین ملی و بین المللی که موجود است، مشاهدینی که موجود است، روند ادامه پیدا میکنه و بالاخره میرسیم به اعلان نتیجه نهایی.
د صندوقونو د تفتیش په اړه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند نور محمد نور ویل چې د صندوقونو د عادي تفتیش بهیر تقریبا مخ په خلاصېدو دی او په وینا یې چې د نتایجو د اعلان لپاره معکوسې ورځې پیل سوي دي. نوموړي ویل چې تر اوسه پورې د شمېرل سوو صندوقونو شمېره 16,803 صندوقونو ته رسېږي چې دا د ټولو صندوقونو 2.6% جوړوي. بلې فرشته جاني
مننه قسیم سولمل. په افغانستان کې د انتخاباتو پر سر سیاسي لانجې به څو وخت پای ته ورسیږي دا نه ده څرګنده، خو جمهور رئیس حامد کرزي ویلي چې د ده د کار دوره پای ته رسېدلې ده او غوښتنه یې کړې ده چې ټول اړخونه دې په ګډه کار وکړي تر څو ژر تر ژره د افغانستان نوی جمهور رئیس وټاکل سي او د لوړې مراسم ترسره کړي. په عین حال کې ټاکل سوې ده چې د برېټانیې په ویلز ښار کې ډېر ژر د افغانستان په اړه د ناټو سرمشریزه جوړه سي او په دغه سرمشریزه کې به په افغانستان که د ناټو ځواکونو د ماموریت پر راتلونکي باندې خبرې کیږي. د غربي چارواکو ویلي دي چې د افغانستان جمهور رئیس، نوی جمهور رئیس که وټاکل سي نه، دوی به خپله دا غونډه کوي او یو لوړ رتبه امریکایي چارواکي په وروستیو کې خبرداری ورکړی چې که چیرې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون لاسلیک ونه شي نو دوی په د کال تر پایه خپل عسکر له افغانستانه ایستلی شي. د دغه ټولو مسایلو په اړه تاسو کولای شئ چې خپل نظر څرګند کړئ. په افغانستان کې روانو سیاسي ناندریو ستاسو پر ژوند څه اغیز کړی او تاسو څه فکر کوئ؟ تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو یو پاڼه ته ورسئ، ازادي راډیو ټکی کام. دلته تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو د فیسبوک او ټویټر لینکونه هم پیدا کړئ او خپل نظرونه د ازادي راډیو سره شریک کړئ. په ننګرهار کې د ازادي راډیو خبریال له یو شمېر ځوانانو سره غږېدلی او د راتلونکي ولسمشر څخه د هغوی پر توقعاتو خبرې ورسره کړې دي. په ګډه پیوړ
ستاسو له پیغامونو نه
دا دواړو مخکخه نوماندانو په خپلو برنامو په خپلو خبرو کې په لومړیو کې هم دا ژمنه کړې و چې موږ به د ځوانانو لپاره مستقل وزارت جوړو. نو موږ هیله ورزو د لرو چې دوی خپلې د ژمنې په عمل کې پیاده کړي ترڅو وشو کولای د ځوانانو لپاره هغه خدمات چې لازم دي، د ځوانانو هغه مشکلات چې اړتیا دي درکېږي باید په بشپړ ډول باندې ورته رسیدګي وشي.
متاسفانه په افغانستان کې د ځوانانو لپاره دومره خاص ارزښت نه ورکول کېږي، اهمیت ورته نه ورکول کېږي. د نوي حکومت څخه مې هیله ده چې ځوانه طبقه همدغه صفات شي نو افغانستان هیڅکله پرمختګ نشي کولای. د افغانستان د پرمختګ په خاطر ځوانه طبقه ته باید کار او وظیفه لپاره د ورته زمينه برابر شي.
تیر دورونو کې ځوانانو ته هیڅ کار نه دي شوی، او چې ته عالی تحصیلات او ډیګریان ځان سره ګرځي وظیفه ورته نه دي ورکړل شوی. ځوانان ټول بیکار دي چې کومځي کې بیکاری شي، خامخا ځوان بیا یا بزی مخالفه لوري ته او یا بزی متادیکی یا چرس او پوډر او دې طرف ته بمنډه وي. نو زموږ د دوړو کاندیدانو چاريو برلاسي شي او ریاست جمهوریت لار پیدا کی. زموږ غوښتنه دا ده چې اول نه اول چاري موږ سره وادیم کړی خپل وادینه ونه کړی چاريو ریاست جمهوریت لار اولنې اعلان دي د ځوانانو د وزارت اعلان وکړي.
ستاسو له پیغامونو نه
د ازادي راډیو درنو دوستانو ورسته د کور کلی پروګرام لرو او د سپورت پروګرام لرو. خو تر هغه مخکې له کابل په ایرپورټ کې اوري چې نن په افغانستان کې د 50 زونو د کرکټ د ټیمونو ترمنس د شلوریزو سیالي یو تورنمنت پیل شو. د کرکټ د 50 زونو نو د 50 غوره ټیمونو ترمنس به دغه سیالي یو اونۍ دوام کوي. د ازادي راډیو خبريال خان محمد سین په دې اړه له کابل رپورټ لري.
د افغانستان د کرکټ بورډ چارواکي وایي چې د هیواد د زونونو د کرکټ د ټیمونو ترمنځ دغه سیالۍ به په هیواد کې د کرکټ له دود او پراختیا سره مرسته وکړي. د افغانستان د 15 زونونو د کرکټ د 15 غوره ټیمونو ترمنځ د شلوریزو سیالیو ټورنمنت د سه شنبه په ورځ د کابل د کرکټ په نړیوال لوبغالي کې پیل شو. افغانستان د کرکټ بورډ رئیس شاهزاده مسعود د تورنمنت د پیل په مراسمو کې وویل چې دوی هڅه کوي چې دغه تورنمنتونه کال په کال د کرکټ له نړیوالو معیارونو سره سم اجرا شي.
د افغانستان د کرکټ بورډ ادارې د تیر کال په شان یو ځل بیا د 50 زونو ترمنځ د شپږیزې لوبې تورنمنت چې نن البته شروع ده هغو ورځې به دوام کوي. زه امیدواره یم چې نظر تیر کال ته سږکال د موږ شپږیزې تورنمنت د 50 زونو ترمنځ د هر لحاظه انشاءالله تعالی ډېر ښه.
د کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې د کرکټ په هر زون کې د کرکټ ګڼ شمېر ټیمونه تمرینونه کوي، خو په دې ټورنمنت کې د هر زون یو یو وتلی ټیم شامل کړای شوی دی. په دې ټیمونو کې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم پیژندل شوي لوبغاړي هم شامل دي. یاد ټورنمنت د کرکټ په ځانګړو سندرو او د نندارچیانو په شور او ولولو سره پیل شو. په دې ورځ د ټورنمنت لومړی سیالۍ د ختی زون د سپینغر او د مرکزی زون د بند امیر د ټیمونو ترمنځ وشوه. د دواړو ټیمونو لوبغاړو ازادي راډیو ته وویل چې دغه ټورنمنت ته لازم تمرینونه کړي دي. د سپینغر د کرکټ د ټیم استازي آفتاب عالم وویل
ان شاء الله موږ پورا چمتوال نیمه د شیخ خپل اخلاق نه دفاع او ان شاء الله ټول لوبغاړي خپل تیاری ورته کړي د ان شاء الله خپل اخلاق نه دفاع.
همدارنګه د بندي امیر د کرکټ لوبغاړي عبید الله محمدي هم ورته خبري وکړي
چې دا د ډومېسټک چې د افغانستان د کرکټ ملا ده، ځکه د ډومېسټک لپاره د نېشنل ټیم پلیئر راوسی چې نور هم تشویق شي او نور د دوی د تجربو څخه استفاده وکړي او یو ښه تورنمنت وشي او خلکو ته یو ښه بیلګه پاتې.
دا د هم ځل دی چې په افغانستان کې د زونونو ترمنځ د کرکټ شلوریزې سیالۍ کیږي. تیر کال د دې تورنمنت اتلوالي د ختیځ زون د کرکټ ټیم سپینغر خپل کړی و. د کرکټ بورډ مسؤلینو له خصوصي سکتور څخه هیله وکړه چې د دې ورزش له ودې او پراختیا سره دې مرستې وکړي. د کرکټ بورډ چارواکي وایي چې تر اوسه له دوی سره په ټول هیواد کې 15 لکه ځوانان رجستر دي چې د کرکټ په لوبو بوخت دي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به په 2015 کال کې د کرکټ د نړیوال جام په 500 ورځو سیالیو کې ګډون کوي. دغه مسابقې به د استرالیا او نیوزیلند لخوا په ګډه د دوی کوربه وي. نو د افغانستان د کرکټ ټیم د افغانستان د سپورت په تاریخ کې غالبا له هغو ټیمونو څخه دی چې په نړیواله کچه لوبه کوي. په بامیان کې د نجونو د بایسکل چلولو مسابقه وسوه. د دغه مسابقې هدف په بامیان کې او په ټول افغانستان کې د ښځو په وړاندې د روان خشونت پر ضد د مبارزې د نړیوالې ورځې لمانځل و. دا پروګرام د ښځو لپاره د ملګرو ملتو ځانګړې ادارې یو ان وومن برابر کړی و. په بامیان کې یو بایسکل چلوونکی زکیه محمدی ازادي راډیو ته وویل چې د دغو سیالیو هدف دا و چې دوی څرګنده کړي چې شدی په ټولنیز ژوند کې د ګډون حق لري.
و هدف ما از این که اشتراک کنیم در مسابقه اینا بوده که برنده شویم.
دا وایز موږ هدف په دغه سیالی یو کې د دې سیالی ګټل نو موږ غوښتل چې خپل ګډون څرګند کړو او د دې خبرې ته د خلکو پام راوړو چې هر وګړی په ټولنیز ژوند کې د برخې اخیستلو حق لري. په بامیان کې د مدني ټولنې غړي وایي چې د ښځو په وړاندې تشدد نه دی کم سوی او د دې یو دلیل دا دی چې د خلکو په منځ کې د ښځو د حقونو په اړه معلومات کم دي. په دې مسابقه کې چې په بامیان کې نن تر سره سو 19 نجونو ګډون کړی و.
از کابل تا زابل،
از هرات تا بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا رادیو نه.
دا ازادي رادیو د نن ماښام تر وو بجو پوری تاسو د ازادي رادیو خبرونه اوریدلی سئ. او سم قسیم سلامه لور بیا راځي د کابل چاپ رسپانو ته کتنه لري.
کابل چپ نننې ورسپانو د بیلابل موضوعاتو ترڅنګ د انتخاباتو د دویم پړاو رايو د باطلې دوه بهیر د پیل او پر افغانستان د پاکستان د کورونی چارو وزارت د ورستیو تورونو پاړه لیکنې او تبصرې کړي. د ویسو ورسپانې د سرمقاله عنوان دی د مشکوک رايو د باطلولو پیلې دل د پرمختګ یو بلګام. د مقاله لیکوال لیکي چې د رايو د ابطال پیلې دل یو نیک اقدام دی او کولای سي پر انتخاباتي کمیسیونونو د خلکو لمنځتلل اعتماد لسره جوړ کړي. د مقاله لیکونکو د مطلب په دوام هیله څرګنده کړي چې د انتخاباتو بهیر ژر تر ژره بشپړ او نوې ولسمشر اعلان سي. محور خپلواک ورسپانه بیا د رايو د باطلېدو د پروسې د پیل ترڅنګ وایي چې یوازې د انتخاباتو روسي کشمکشونو افغانستان ته 15 میلیارد ډالر زیان اړولی. د مطلب په دوام د مالی وزیر حضرت عمر زاخلوال په حواله لیکل شوی چې د انتخاباتي بهیر د اوږدېدو او د نتایجو د نه اعلانېدو په صورت کې به افغانستان له مالی ستونزو سره مخامخ سي. ښاغلی زاخلوال ویلي چې په دې صورت کې به دولت مجبور سي څو د خپلو مامورینو تنخواګانې راکمې او ځینې هم له دندو ګوښه کړي. ملي ارمان رسپانی هم د انتخاباتو کړکیچ ته د پایتخت کې شجدي تر عنوان لاندې یو مطلب لیکلی دی. په دې مطلب کې لیکل شوی هغه کسان چې د انتخاباتو بهیر اوشت کړی باید محاکمه سي او د خلکو حق ورڅخه واخیستل سي. د مطلب لیکوال لیکي چې د اقتصادي زیانونو مخه باید ونیول سي او افغانستان دومره ناتوانۍ ته پرې نه شودل سي چې د خپلو مامورینو معاش هم ورنکړل سي. هیواد دولتي رسپانی د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د چارواکو په حواله لیکلي چې د رای پاڼو د باطلولو د لنی غونډو په بهیر کې تر اوسه پورې د رای ورکولو د سیمو له جملې څخه شپږ ژوي باطل سوی او 3948 سیمو له جملې څخه 2 یا د بیا څرنې بهیر کې شامل سوی دي. په دغه مطلب کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مرستیال عبدالرحمن هوتکی په حواله لیکل شوی چې وای د دغه بهیر لپاره تر رسیدو سره به مشکوک رای له پاکو رای څخه بیلې سي. سرنوشت آزاد ورسپانې په خپل لومړي مخ کې لیکلي چې پاکستان د افغانستان په تورنولو سره خپل لاریون کوونکي ډاروي. ورسپانې د افغانستان د بهرنی چار وزارت د ویان په حواله لیکلي چې د پاکستان د کورونی چار وزیر هغه ادای رد کړی چې ویلي دي د افغانستان استخبارات هڅه کوي په پاکستان کې د روانو مظاهرو پر مهال چاودنې او ځانمرګي بریدونه ترسره کړي. په مطلب کې د احمد شکیب مستغنی خبرې نقل شوي چې وایي پاکستان غواړي له دې لارې د عامو خلکو ذهنونه مغشوش کړي. او په پای کې محور ورسپانې د نور مسایلو ترڅنګ د افغانستان د بهرنی چار وزارت د اعلامیې په اساس ویلي چې د ترورستانو اصلي ځالې په پاکستان کې دي او افغانستان هیڅ وخت له ترورزم څخه ملاتړ نه کوي.
او اوس هم دوه نړیوالې مسلې راخلو. نن به د اوکراین جمهور رئیس پترو پروشنکو د روسیې له ولسمشر ولادمیر پوتین سره د اوکراین په مرکز مینسک کې وګوري. دوی به د اوکراین په اوکراین کې د روان کړکېچ په اړه خبرې وکړي. دا لیدل کتل به په داسې حال کې کېږي چې د کیف او مسکو ترمنځ د اوکراین په ختیځ کې د روسي پلو وسلوالو مخالفت له کبله کړکېچ زیات شوی دی. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه په دې اړه رپورټ لري کې چې نور جزئیات به یې ملالی بشیر وړاندې کړي.
نن د بلاروس په مرکز مینسک کې د اوکراین د ولسمشر پترو پوروشنکو او د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په شمول ځینې نور مشران هم غونډه لري. د بلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکا، د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نظربایف او د اروپای اتحادیه چارواکي به هم د روسیې په مشرۍ د ګمرکونو اتحادیه په دې غونډه کې ګډون کوي. د اروپای اتحادیه د بهرنۍ پالیسۍ د مشر کاترین اشتن ویان دی مایا کوتسیانچت په بروکسل کې د ازادي راډیو مرکزي څانګې ته وویل دا غونډه ښه فرصت برابر چې د اوکراین د کړکېچ د حل لپاره خبرې وسی. کرملین د پوتین او پوروشنکو د مستقیمو لیدلو کتلو خبره نه درت کړي، خو د دواړو خیز غونډې تایید یې هم نه دی کړي. تیر ځل د جون په میاشت کې د مشرانو په فرانسه کې سره لیدلی وو. د روسیې د بهرنی چارو وزیر سرګی لاوروف ویلی دی دا غونډه د نظر د تبادله او د اوکراین د کړکېچ د حل لپاره سیاسي پروسه پیلولو ته فرصت برابروي. د زیاته کړه
موږ په هر چوکاټ کې د کار کولو لپاره آماده یو. موږ تیار یو چې له اوکراینیانو سره مرسته وکړو چې په خپلو منځو کې یوې موافقې ته ورسیږي او د یو داسې حکومت رامنځته کېدو په هکله موافقه وکړي چې د ټولو ژبنیزو او مذهبي اقلیتونو ګټو ته احترام ولري. موږ د مرکزي حکومت د قدرت د ویشلو لپاره تیار یو. دا ټول باید د خبرو او دو اړخیز توافق په شرط وشي.
پرون پوروشنکو د اوکراین پارلمان منحل کړ او د سم لاسي ټاکنو اعلان یې وکړ. په یو تلویزیونی وینا کې د وویل چې ځینې د پارلمان اوسنی غړي د ګوښسوي ولسمشر ویکتور یانوکوویچ پلویان دي. د وویل یو نوی پارلمان ته ضرورت دی ترڅو هغه وکیلان له صحنې وباسي چې د اصلاحاتو مخه نیسي. په همدې حال کې د اوکراین امنیتي ځواکونه ویلي دي چې پر اوکراینی خاورې لس روسي پراشوټي عسكر نیولې دي. د دوی په وینا د اتنیویم هوایي ځواک د عسكرې په اوکراینی کلی ځرکان کې د جلاغشتونکو تر کنټرول لاندې دونېتسک ښار په 50 کیلومتر کې نیولې دي. د ملګرو ملتونو د راپور لمخې د جګړې لکبل په ختیځ اوکراین کې شاوخوا 2000 کس وژل شوی او 3,40,000 خلک د خپل کورونو پرېښودلو ته اړ شوی دي.
د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما تایید کړی چې پر اساس به امریکایي اکتشافي الوتکې د سوریې پر هوایي قلمرو پروازونه پیل کړی او رپورټونه وایي چې دغه پروازونه پیل شوی دي. دا په سوریه کې د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد د امریکا د هوایي حملو لپاره لار هوارولای شي. خو د سوریه حکومت وایي د دوی د موافقې پرته به د امریکا هر ډول هوایي حملې د قوانینو څخه سرغړونه وبلل شي. د اسوسییټډ پرس اژانس په دې اړه یو رپورټ لري چې نور جزئیات به اردوغان مراد وړاندې کړي.
سپینه مانی وای ولسمشر باراک اوباما په سوریه کې د هوایي بریدونو امر نه دی ورکړی، خو د دې کار لپاره د لازم معلوماتو د ترلاسه کولو په هدف د سوریه پر هوایي قلمرو د اکتشافي الوتکو پروازونه تایید کړي دي. په همدې حال کې امریکایي مقام اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې د امریکا اکتشافي الوتکو د سوریه په هوایي حریم کې پروازونه پیل کړي دي. متحده ایالاتو د روان اگست میاشت په لومړیو کې د عراق په شمال کې د اسلامي دولت په نامه وسلوالو پر ضد هوایي بریدونه پیل کړل. ولسمشر اوباما په عراق کې د اسلامي دولت په نامه وسلوال د امریکایي اتباو او امریکایي ګټو لپاره ګواښ بلل دي. د امریکا دفاع وزارت وی د اسلامي دولت په نامه د وسلوالو د ځپلو یوازینې لار ده چې په سوریه کې د دې ډلې پر ضد هوایي بریدونه ترسره شي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس وی ولسمشر اوباما له مودي راهیسې په سوریه کې د امریکا د پوځي مداخله د پیشنهاد پر وړاندې مخالفت کو، خو تیرونه په عراق کې د عراق د اسلامي دولت وسلوالو لخوا د امریکایي ژورنالیست د سر پرې کولو لپاره وروسته د جمهور رئیس اوباما دریس بدل شوې ده. د سپینې ماڼۍ وایان جوش ارنستویل هر کله چې امریکایي اتباع په خطر کې وي ولسمشر اوباما پرته له دې چې نړیوال سرحدونه په پام کې ونیسي د پوځي عملیاتو امر کړی دی. امریکایي چارواکي وایي باراک اوباما اندېښنه لري چې په سوریه کې د اسلامي دولت د وسلوالو ځپل به د بشار اسد رژیم تقویه کړي. په همدې حال کې د سوریه حکومت ویلي د دې هیواد په هوایي قلمرو کې د امریکا هر ډول فعالیت به سرغړونه وبلل شي. د اسلامي دولت په نامه وسلوال یو له هغو ډلو څخه ده چې د سوریه د رژیم د نسکورېدو لپاره له حکومتي ځواکونو سره په جګړه بوخت دي.
د
رضوان مراد رپورټ مو اورید. له دې سره راورسېدو پوره دوه نیم بجو ته د ساعت د مهمو خبرونو لنډیز به ملالی بشیر وړاندې کړي.
د عبدالله عبدالله د انتخاباتي ټیم یو تخنیکی مسؤل فضل احمد مانوی ګواښ وکړ چې که د رایو د ابطال پروانه پروسه کې د دوی غوښتنې په پام کې ونیول سي، د رایو د تفتیش بهیر به تحریم کړي. په کابل کې د 15 زونونو د کرکټ لوبډلو ترمنځ د شپږیزې په نوم شل اووریزې سیالۍ نن پیل شوې. پاکستان په قبایلي سیمو کې د ماشومانو د ګزړن یا پولیو نوی کمپاین پیل کړي او شاوخوا اولکه ماشومان به واکسین سي. د پولیو دا څلور ورځنی کمپاین پرون پیل شوی دی. د تاجکستان او قرغیزستان ترمنځ د سرحدي مسلو په اړه خبرې نن په داسې حال کې بیا پیل شوې چې تیر ورځ په تازه نشته کې دوه تاجک سرحدي ساتونکي مړه او 15 نور ټپيان شوي دي. د بغداد په شیا گاوند کې د موټر بم په چاودنه کې نن لشتر لږه لس کس مړه او شاوخوا شل نور ټپيان شوي. د مصر اقصر ښار ته نږدې د دوو بسونو په ټکر کې لشتر لږه 19 کسان مړه او زیات شمیر نور ټپيان شوي دي. فلسطینی چارواکي وایي پر مسجدونو، کورونو او سرحدي دروازو باندې د اسرایلو په هوایي بمباریو کې لس کسان وژل شوي دي. راپورونه وایي د امریکا متحده ایالاتو د اسلامي دولت د جنګیالیو پر ضد د هوایي حملو له پیل مخکې د سوریه له پاسه اکتشافي الوتنې پیل کړې دي. د اوکراین جمهور رئیس پترو پوروشینکو او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د بیلاروس په مرکز مینسک کې له نورو مشرانو سره د ګمرکونو د اتحادیه په سرمشریزه غونډه کې ګډون کوي. د روسیې د دفاع وزارت یو چارواکی وایي د دوی هغه عسکر چې د اوکراین په جنوب کې حکومتي ځواکونه نیولې په غلطۍ د روسیې او اوکراین پولې څخه اوکراین ته اوښتي وو. او د امریکا متحده ایالات وایي د اسامه بن لادن زوم باید د تروریزم په اړوند جرمونو له محکمې دوه وروسته خپل ټول عمر په زندان کې تیر کړي.
او سم اقتصادي خبرونه.
د ورځې اقتصادي فعالیتونه.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسولین وایي چې تر راتلونکي بیونی پورې د افغانستان انتخاباتي لانجې ختمې نشي نو اقتصادي وضعیت به له بحران سره مخامخ شي. د دې خونی مرسیال خانجان الکوزی د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل اوس مهال د سوداګریزو فعالیتونو وضعیت خراب دی او اقتصادي وده له ستونزو سره مخ ده. په ورته وخت کې ښاغلی الکوزی زیاتوي چې د وروستي انتخاباتي ستونزو له امله بهر ته له افغانستانه د پانګې د ایستلو اندازه هم زیاته شوې ده. بلخوا د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي وایي چې په پاکستان کې وروسته مظاهرو د افغان سوداګرو د صادراتو مخنی بلي. د دې خونی چارواکي زیاتوي چې مخکې هر ورځ له افغانستانه پاکستان ته اتیا کانتینر د تازه او وچو میوو صادرات کېدل خو اوس مهال د ورځې ډیر کانتینر په خواره انتقالیږي. د بلخ ولایت د ښاروالۍ مسولین وایي چې د سکل په لومړۍ شپږو میاشتو کې د مالی له درکه 210 میلیونه افغانۍ لاسته راوړي. د مزار شریف ښاروال محمد یونس مقیم وایي چې په لومړۍ شپږو میاشتو کې دوی د مالیاتو له درکه عواید 350 میلیونه افغانۍ پلان کړي وي چې له ټاکلي هدف نه زیات عاید ترلاسه کړي. ښاغلی مقیم د مالیې د ټولولو د نه عملي کېدو پروګرام په وړاندې د بودیجې کموالی، د ځمکو غصب او د مسؤولو کسانو لخوا پر وخت د مالیې نه ورکول په ګوته کوي. او د هم د کابل په بازارونو کې د لومړنیو ارتزاقي موادو بیې یو بوجۍ ومنۍ پاکستاني وړه 280 افغانۍ، یو بوجۍ وریجې 300 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1100 افغانۍ، یو بوجۍ 50 کیلوي بوره 1100 افغانۍ، یو کیلو اوبلن ګاز 80 افغانۍ، یو لیتر پټرول تیل 30 افغانۍ او یو لیتر ډیزل تیل 30 افغانۍ. او د کابل صرافانو ټولنې د معلوماتو لمخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ داسې بدلیږي: یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ او 15 پوله، یو یورو 50 افغانۍ او 25 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ او 10 پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ او 10 پوله، زر ایراني تومانه 13 افغانۍ او 15 پوله، او زر پاکستاني کلداري 530 افغانۍ.
د ازادي راډیو ترنو دوستانو په دې خبرونه کې ورسته دوه پروګرامونه لرو، د سپورت پروګرام او د کور کلی پروګرام. خو تر هغه مخکې یو رپورت. تیر ورځ په خوست کې د ورستیو څلورنیمو کلونو د شوو پرمختګونو او د پرمختګونو په وړاندې هلته د موجودو ستونزو د ارزیابي او څېړنې یو کنفرانس جوړ شوی وو، او هلته خلکو په خوست کې د مهمو پروژو په عملي کېدو کې د موجود اداري فساد پر څرنګوالي خبرې وکړې. د ازادي راډیو خبریال نجیب الله الوخیل ورغلی وو او له هغه ځای رپورت لري.
د خوست ولایت چارواکي وایي چې د خوست ګرده سړک په جوړولو کې یو لسیزه ځنډ، د هوایي ډګر په پروژه کې ژور فساد، او پر ټاکلي وخت خوست ته د پرمختیایي بودیجې نه انتقال هغه مهمې ننګونې دي چې په دې ولایت کې د اساسي پرمختیا مخه ډپ کړې ده. چارواکو د خوست د اقتصادي پرمختیا لپاره د وارداتي برېښنالیک او د غلام خان بندر ترانزیټ دل هم مهم وبلل، خو زیاته کړه چې په دې اړه یې تل غوښتنې کړي خو مسؤولو وزارتخانو او ادارو نه دي عملي کړي. خوست والي عبدالجبار نعیمي د دوشنبه په ورځ په یاد ولایت کې د څلور کلونو پرمختیاو د ارزونې په یو ورځني کنفرانس کې وویل چې په کابل کې قراردادیانو ته د لویو پرمختیایي پروژو په ورکولو کې هم پراخه فساد شتون لري. ده وویل چې په قراردادونو کې فساد د دې لامل شوی چې پروژې په ټیټ کیفیت ترسره شي او تر ډیره ونه پایېږي.
د نړیوال هوایي ډګر په کلی توګه باندې د هغه ټول تاسیسات جوړېدل، د هغې لپاره بودیجه پیدا کول، د هغې نقشه او صحیح پلان ولایت ته انتقالول، او په هر نوع ځنډ او خنډ څخه دا پروژه راایستل، او د دوه مدرم لاس څخه راایستل ور سره زموږ د وارداتي برېښنا ده چې باید په راتلونکي پلان کې ونیول سي.
د خوست د رغونې کانفرنس د یاد ولایت په میلمستون ودانۍ کې د ملکي او پوځي چارواکو، قومي مشرانو، مدني فعالانو او د یو شمېر مرسته کوونکو غیر حکومتي مؤسسو د استازو په ګډون جوړ شوی وو. د ولایتي شورا رئیس سید کریم خان خاکسار هم په خپلو خبرو کې چې د کانفرنس ګډونوالو ته یې درلودې، په ځینو مرکزي وزارتونو له دې کبله نیوکه وکړه چې په تېرو کلونو کې خوست ته اساسي پاملرنه نه ده کړې.
چې خوست خلک دې نه ګټه وکړي، بیا شاته مکهي کړی وي، بیا داسې کړی وي چې ګټه به هیڅ چالوس نه رسي. خدای یو سره نه دی.
د کانفرنس یو بل تر ویناوال ولایتي شورا ترمن عبدالولی واحدزی په خپلو خبرو کې هغه کسان سخت وغندل چې په خوست کې د پروژو د پلي کېدو مخه نیسي او یا هم د معاملې د لارې قراردادونه ترلاسه کوي. یاد دی وي خوست د افغانستان په سویل ختیځ کې پروت د ګڼ مېشتو ولایتونو نه حسابېږي چې د اقتصادي او کرنیز پرمختیا لپاره ښې سرچینې لري.
دا ازادي راډیو درنو دوستانو خبرونه مو تر درو بجو ده. اوس دوه اونیز پروګرامونه لرو، اول د سپورت پروګرام او بیا کور کلی.
The Lobo Le Maidana.
The image is Zad blazing the ball down the ground over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري او پیښنۍ.
د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام درنو ریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. درنو ریدونکو په روان پروګرام کې بعد افغانستان د کرکټ د ملي ټیم له کپتان محمد نبی اساخیل سره مرکه، او همدارس د افغانستان د فوټبال فدراسیون له ډایرکټر تخنیک طاهر رفی سره مرکه درته خبر شي. خو له هر څه مخکې د سپورت نړۍ مهم خبرونه. د رزمی سپورتونو افغان لوبغاړي باز محمد مبارز د نړۍ په سطح لوبو وګټله. د رزمی سپورتونو دغه افغان لوبغاړي د شنبه په ورځ په تایلند کې په نړیوالو لوبو کې وکړې شول خپل سویډنای سیال په دریم راوند کې ناک اوټ کړی. افغان لوبغاړي خپل روزونکو سره د نړۍ د آزاد مبارزو په سیمینار کې د ګډون لپاره د تایلند پوکت ښار ته تللی و چې وکړې شول د شپږو نړیوالو مبارزو ګټونکو سویډنای لوبغاړي مات کړی. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د شپږیزو سیالیو لپاره ټول چمتووالی نیول شوی او تمه ده د سې شنبه په ورځ پیل شي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته ویل د شپږیزو په سیالیو کې د افغانستان د پنځو زونونو لوبډلې انتخاب شوي او لومړی لوبه هم د بند امیر او سپین غربازانو ترمنځ پلان شوې ده. دویمه لوبه د بوست او مسیاینک ټیمونو ترمنځ پلان شوې ده. د هوتک په خبره شپږیزې لوبې به د ازل په یو بیل توپیر په ټول افغانستان کې خلک د ټلویزیون له لارې وګوري، او کرکټ بورډ هم هڅه کوي چې د داخلي کرکټ د معتبره ټورنمنټ په ښه توګه ترسره شي. او په لوګر کې د نجونو د فوټبال لوبي پیل شوې دي. دا لوبي د لوګر د تعلیم او تربیه د مدیریت په مرسته پیل شوې چې پکې د مرکز پولی علم او د خوخه محمد اغه او برکی برک ولسوالیو نجونې زده کوونکې لیو بل سره لوبي کوي. دا سلې چې تمه د درې ورځې دوام وکړي هدف د فوټبال د غوړې لیګ لپاره د تکړه فوټبالرانو انتخاب دی. د لوبو مهم خبرونه مو اوریدل. را بشو د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د کپتان محمد نبی ساحل سره مرکه. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبډل مشر محمد نبی ساحل ستړي مشه په خیر راغلی. لمړي سر کې خو مبارکي درته وي چې د نړۍ په سطح پال راونډرانو کې اتم مقام ګټلای دی. راته وي چې دا مو په څه ترتیب دغه مقام ګټلای او کوم قوانین په تاسو باندې پیاده شوي عملي شوي چې دغه مقام تاسو درکړ شوی دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. واکنز خپل د ننوم خو چې کلام زما یو ملګری ماته یو میسج وکړ چې اتم پوزیشن اخر دی ورلد ټاپ لس راونډرانو کې. نو واکنز چې ما کله کو ډیر زیات زیات خوشاله سم. دا صرف ځانته زما کامیابی نه، دا ټول افغانستان کرکټ ته کامیابی ده. دغه افغانستان کرکټ پر مختګ ډیر زیات دی، ډیر زیات خوشاله يم دې پرفارمنس نه. دا تیر یو څو سمره چې ون انټرنیشنل کې دي او کې ټول بولینګ او بیټینګ ډول کتل کیږي، نو په دغه وجه موږ ما رینکینګ لپاره پاس راغلم، ځکه په اتم نمبر په دې باندې راغلم.
دا چې نور لوبغاړي هم شته، څه غوښتل غواړي چې نور هم غواړي چې دغه پوزیشن مخته لاړ شي که څنګه؟
زما خو په کوشش یې وسو دې پړاو ته راولیدم، نو زما په کوشش یې سمره زما یو ورځنۍ لوبي انټرنیشنل نو کې کوشش وکړ زما پرفارمنس بیټینګ یا بولینګ دواړو کې خو شي، نو نور هم مخکې راتلی سم.
نمرې مو څومره خيست دي په دغه آل راونډرانو کې؟ یعنی څو نمرو باندې دغه مقام تاسو ګټلې؟
نمرې خو لا کوس لازم، ځکه چې څلو بیم په ملیشیا کې کړی دي، سم په دوبۍ کې کړی دي، او سم اوس زیمبابوې خلاف وکړي څلو لوبه کې. نو دا ټول سره یو ذکر دي، نو دا دې پوره یا دې پوره کال یا دې شپږ میاشتو کوم پرفارمنس یې ټول ګوري د بالینګ او د بیټینګ، نو هغه ټول دوی ریک سره په خپل کالکولیشن کې چې بیا خپل رینکینګ راو باسي دا.
مننه ای ساحل سپ یو څبل چې د افغانستان کرکټ بورډ هم د څورزو کې د شپږیزه په نوم تورنمنت پیلوي. تاسو هم د باندې امیر لوبډل مشر یاستې په غي تورنمنت کې، دغه لوبي څنګه ارزوي چې ملي ټیم لوبغاړي به څومره نور هم ترن شي؟
واکین چې د کرکټ بورډ یو ډېر خپل کړه چې دا شی یو ډېر پرمختګ تورنمنت بلار چولې ده، په دې کې نیو ځوانانو ته ډېر زیات چانسز ده چې په مخ کې راشي، هغه په ټي وي سکرین باندې راشي، او هغه ملي لوبغاړي سره لوبي وکړي چې دوی په ټي وي باندې نیو نیو نږدې نه لیدلي، نو هغه لوبغاړي دوی سره په لوبډلې کې دي. او واکین چې دې کې خخه لوبغاړي هم مخې ته راځي، څنګه چې تیر کال موږ عثمان غنی له دینه دی لوبونه اخیسته و، تاسو ګوري هغه دنیا یو ډېر ښه بیټسمن و زده، او ځکه من تقریبا په دنیا کې دریم مقام واخیسته دی، وړکه لوبغاړي سنچری هم واله په ونډه د زیمبابوې په خلاف باندې، او دا یو ډېر ښه ټورنمنت ده د خلکو لپاره هم د شغل لپاره ډېر ښه میچونه به کېږي. په دې کې دې کې پنځه زونونه دي، نو هر یو زون خپل اتلان لري، زه ټو خپل منځ کې بسر لوبي کېږي، نو واقعا یو ډېر ښه ټورنمنت.
د افغانستان د فوټبال فدراسیون مشرتابه پلاوی څو ورځې مخکې جاپان ته تللی و. په جاپان کې دغه هیواد د فوټبال فدراسیون سره ځینې تړونونه لاسلیک کړل. دا چې دغه تړونونه څه دي او څه پکې شامل دي، د افغانستان د فوټبال فدراسیون له ډایرکټر تخنیک طاهر روفي سره زموږ خبریال احمد روبین احمدي مرکه کړي.
د جاپان کوم سفر چې د رئیس د فدراسیون جناب کرام الدین کریم او د افغانستان د فوټبال سیکرټر جنرال علي اخزاده و، دا یو ښه نتیجه درلوده چې دوی سفر وکړه. سفر لاندو اما کارون ډیر زیات فضل خدای نتیجه ښه وو. یو دا چې کوم کسان چې لکه کادر مونږه وګړو په افغانستان فدراسیون فوټبال کې او د تعلیمي او تخصصي په بخش باندې دوی لاشي، جاپان دو سره یو مائده کړي چې دوی به جاپان ته ځي، هلته به زده کړه کوي دوی او درس به وایي، او بل دا چې د ماستری په حساب باندې کوم کسان په فوټبال کې ډیر خدمت کړي او فوټبال باندې وخت تیر کړي او فوټبال باندې پوهیږي، دوی خپل ماستری او خپل تخصصي برنامه د جاپان د اکاډمي څخه واخلي چې هغه د نیپون پانتون په نوم باندې دی. او بل ډیره مهمه خبره ده چې مونږ کولی شو یو اکاډمي نن سبا تاسو ګورئ چې فوټبال په ټول دنیا کې علمي سطح باندې روان دی او علمي سطح د اکاډمي څخه شروع کیږي، چې اکاډمي هغه مونږ ته مخکې کړی چې د یو اکاډمي جوړولو چې څومره مصرف کیږي، جاپان په غاړه اخیسته، خصوصا د جاپان د فدراسیون د خانه کیږي. دا مونږ لپاره ډېر د افتخار ځای او د خوشحالۍ ځای دی چې مونږ د فوټبال چې کوم ماشومان یې د وکالت کال نه شروع دوی د دلته درس هم وي، دوی د فوټبال هم دلته کوي، دوی د فوټبال رښتې تعلیمي او تخصصي او یا د پای حساب باندې چې دوی مخکې روانېږي، دوی په یو ښه اکاډمیک تور باندې مخکې لاړ شي. دا اوس موږ د برنامې جاپان سره چې د پتاوت کې رسېدلې، او آخري دا چې مونږ کولی شو په هر کال کې دوه درې کسان هلکان ځوانان جاپان ته ولېږو چې هملته فوټبال کوي، هملته درس وایي او خپل تخصص واخلي.
د سپورت په برخه کې د لوړو زده کړو لپاره به کله افغان لوبغاړي جاپان ته ولاړ شي، او د جاپان لخوا به دغه مرستې د افغان لوبغاړو لپاره څومره ګټورې وي؟
دا چې معاهده شوې، تعهد شوې د رئیس صاحب سره او د سکرتر جنرال سره، دغو دا تعهد یو ښه غټ خبره ای، او دې کې تغییرات نه راځي. خو مونږ دلته برنامه جوړو انشاءالله، څنګه چې اوس هم مونږ یو هلک لیږلې د میران پر باندې، هلته هم لوبه کوي او درس هم وایي. خپل رئیس صاحب دغه کتل ته بیا لاړو او خوشنودي څرګنده کړه د رئیس صاحب چې دغشان ته نور هلکان هم راشي، فوټبال دمو کې طرز دم وایي، او یو قدر د فنی جوړ شي فدراسیون لپاره یو څو کاله بعد. دا انشاءالله نږدې وختو کې به مونږ دغه ځوانان چې افغانستان په کوم ګوټ کې اوسیږي په فوټبال باندې پوهیږي، او ژبه یې ښه لکه په انګلیسي باندې، او همچنان درسي معاملو باندې دوی رسېدلی دی، مونږ لیږو انشاءالله د یو بورس.
او که وایي چې جاپان د فوټبال په برخه کې کوم مقام لري، او په فوټبال کې به نړیواله کچه کومې لاسته راوړنې لري؟
جاپان په آسیا کې ډېر ښه ټیم دی چې په اول دویم ټیم دریم کې راځي همیش، او جام جهانی لپاره همیش لارې پیدا کړې، جام جهانی کې لوبېدلې. سیستم د فوټبال دی، د دوی چې کوم اکاډمیان دي، د دوی چې کوم تخنیکی برخه ده، ډېر مخکې دی، ډېر پرمختګ کړی د مربیانو سطح باندې، د ریفریانو سطح باندې. انشاءالله مونږ د دوی نه به ډېر ښه ګټې اخلو، ځکه دغه په دې حساب باندې چې زمونږ یو ډاکټر نور ویوادو ته ځي په علم صاحبانه چې دوی ذکر نورم او مستری خپل واخلي، دین نور څخه چې افغانستان خپل د فوټبال کادر ویلي جاپان ته والته نور مې ذکر وکي، او بنیادی تور باندې او اصولی تور باندې دوی دې ذکر وبیا راشي افغانستان کې خدمت وکي.
باندې سره رسیدو د لوبل میدانه دروان پروگرام پای شي بوته، تر بلې مزاسف یو لاس تنګ ځای په پاکو بخون کې خدای سپارم خې شي بي ولري.
کور کلی
جوړونکې فرشته مرسل،
درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. د تاسو په نظر په خوړو کې بدلون راوستل څومره اړین کار دی؟
د ټول غذایی مواد په یو موازنه کې او په یو انډول کې وساتل شي. موږ په کور کې شوروا پخو، کدي شوروا په سنگ کې لږ زره مستی وي، او د دې په سنگ کې بیا تازه ترکاری موجوده وي چې هغه ملي سرخک دی، که ګشنیز ده، که ګندنه ده، یعنی موازنه غذا ده.
نن له دې موضوع سره تمثیل جوړ هم چمتو شوی، له ما فرشتې مرسل سره اوسئ. فکر کوي په خوړو کې بدلون راوستل صحیح پلو څومره مهم دي؟ که چیرې یو ډول خواړه ډیر وخوړل شي کوم ستونزې پیدا کوي؟ مخکې تر دې چې ډاکټر په دې اړه خبري وکړي، د څو تنو خبرې به ورو چې دوی کوم خواړه په ورځ کې څو ځله خوري.
خوخی می زاد بامیا سهار م کمیا سر سی خرمای دو واریم سی خرمای توریزی بیا خی زیات دی یغه نمزلو توری بیا خی کما شپه خرنو کلا شوله کو کلا پلو کو.
اول لخپل شاسن دی بغای مرکزی کې، یعنی چاته کدسی وچ ډوړی ورسیږي هم ډیره غټه خبر وي. په افغانستان کې څه واقعیت مشکلات ستدي، خوراک څه تبدیلی ورکې خو دا خو معلومه خاصه صحت ته فائدہ کوي کنه، واسه رسیږي هغه بخوري. خو له علاقه د شروع سره ده، سیوریجم د موږ وطن کې ډیره کیږي، ورجم ډیره خورو، او په سبزی وخت کې خټکی ډیر کیږي، موږ وطن کې خټکی ډیر خورو.
خو
کوي ورجوي که هر څه وکنه غرمای پخکړی به غته بیا خوري سهار ته بیا مثلا مشمان ته غره غرم کی هغه خوري کارتون علاقه سره وشتنه ولري نو دومره شلکی کی نه چاغه د زدرې وخت خورم اکثره د خزو له تنبلې سکه د شای پیدا کی شای ډیر پخ کی ستو درګه زبې غته قطغه بیغام وسمه داغه د تحملي شکل سره خلکو خوري
د پامن اوسیدونکو ابراهيم خيل به داسې څوک دی چې د ډیرو او یو ډول خوړو له وجې وزن دومره ډیر شوی وو چې سی سنځي ورته پیدا کړي د همدې لپاره خو د درملنې لپاره هند ته تللو ته مجبور شو
زړه ته دایو نشو هند ته لاړم د مو وزن ډیر زیات شو تقریبا 3 کیلو کم 7 کیلو تر هیڅ درایم او په عمر د 30 کلنې کې تلوش کلنې کوم بیا هغه یو کال مسبر کو بل کال بل اخر کار مې بخینه شو کال د غاړ باندې مې درد راته لغار اس کتم لا پر د ما یو ولا سمره کې اضافه کې غوحه جمع شوی تداوی مې وشو فضل دې خدای خو ما ته وزن نه اله د ویل چې تبو د سپیډ ورې نه خوري او غوښه به قطن نه خوري او سبزیجات څخه زیات استفاده کوه زه خپل شفتل لرم او شفتل کور کې لرم هغه ولرم کدی ورځ درې وخت د شفتل خورم نه خصم راتنه کې او خوخی ګیم دې زیات توربانجان کدو شلغم دشان بخي بد راځي ورېج غونه استفاده نه کوم د سپیډ خو به ډوډۍ نه خورم میدار ورېج ملي راځي میدار ورېج د کډو منګه کډو ورته ما ستو کې چې تبه جوړ کې بیا هغه نری کې بیا تکړو منګه و هغه ګرم کې بازاري خور لکه د غوښه د شان مان خوخی پریز میمتنه
زینی خلک بیا د ابراهيم خیل په چیر د شپې له خوا دومره ډوډۍ خوري چې بیا یې لواجی ټوله شپه نارامه وي د لغمان له اوسیدونکو محمد رفیق نه مو پوښتلی چې دوی څه وخت ډیر خواړه خوري
چې وایي سبایي ځان ته خوره غرمه یې له دوستانو سره خوره او بیګایي یې دښمن ته ورکوه مانا یې دا چې سبایي چې څونه خوړی سي خپله یې وخوره چې دا ازمیږي ښه سپه او غرمه دوستان راټول کړه له دوستانو سره یې مشترک وخوره چې دا هم ازمیږي مګر بیګا سي ډوډۍ ورکوي نو دښمن ته یې ورکوه سي په باندې ترنس یو څون دی باندې واغ ازمم نسی سبب لري ته تکلیف خامخا پیدا کی خو سهار چې څونه شی دا ول دا شخص نظر ته نه سهار چې هر شی شی خپ په طبیعت خو نه دا مونږ کوم او چای تر او ګرځم چې هر شی خپ په مړه کې دغه وک غرمه بیا نه می پروا نه پینسته د نه خورم او بیګای بیا خامخا چې هر شی ونه بس یو استفاده ته کو په خپل ځان باندې زلګ لګ عملی کوم او په نور چانه وسنه رسیدا خو یې زو پر ځان وګر نه خورم زه ډوډۍ خورم زما ماته وګرا پخه کی شوله ته پخه کی موږ وګرا ورته شولم وای ابل وای ز بوخه نه خورم ورجان ماته اگی پخی خو دا خو طبيعتونه مختلف دي و دا ماشومان دي په کور کې اکثره لاګي سره ډیر علاقه لري د ما یو زوی د سیدا په خاپور راغې او باور وکړ چې چرګ کوډنی ته مده په خاپور ته خرابه تورته نه چې چرګ باغی واچول د بوتمات راوخ څنګه دي بخامه خورل مال ستنه په سره تم دیو جوړ شي دا به څوره په روان سره شي او مخزم په خدای کې پکې خلک وایي دا چې تکړه راځي دا چې مخزم سره مکتب کې نه لایق ده
ځینې کسان وایي چې دوی غریب دي بلا بل خوړ نشي برابرولای ځکه خو یو ډول کته ډیر خوري خو محمد رفیق وایي چې په خاک خلک دومره پیسې در هم نه وو بیا هم رقم خوړ ته راول ځکه خو روح هم وو
په ولا کې چې لې سی ویني خوړ راکسته دا سرطان دی ورکه دې دې خو بيخ نوم چانه وو دې لې دا چی شي نه کمبل مرز دا خلک ګټ تکړه مختلف غذاګان نه استفاده کول خصوصا سبزیجاتو دونه خو چې چیرته وې دا چې خوړ خو دا باطله خو کې کساب دم لاس ورزنی وکړه او که چرګان نیم خدای چې په ست ترتیب دي په صحیح حساب دي ال دا مزه نه اړ دی نه زول مې نه بده راغې نو خپل څنګ بدراونی خراب پورتالال بده کوم ځان پلاني کرم مېلمانو را غدي چرګ ولا ورته لا ګډیر غټ نوم به یعنی موږ په لغمان کې ژوند کړی د اوسېدلی هغه څه وخی وی چې په دا کلی کې باندې تا په کور کې وخه باندې او هغه د دیګي بخارونه نو کولالي کټل وی په دې کې مزه دا غوخه باندې او دغه کلی ته ټول ته د بوی روان شي ولا کم کال کې غوخه پخا ده یو خوشبوي مې کوله زه دا اوس اکثر وخت کې چې خو خدای پاک اوس خو ما غوخه دې د دې مخال کې د خپل کال کې بوی هغه څنګه لګی دا ولي نو هغه چې شه اوس غوخه پاکي تازه وي
د نزوانا د روغتون رئیس ډاکټر حتیق علی ملسی په لوي چې د انسان بدن بیلابل خوړو ته ضرورت لري نو ځکه که په هر ډول وي باید برابر شي
یو له دوی نه د کاربوهایډریټ په نامه سره یادیږي چې دا کاربوهایډریټ اکثره په سبزیجاتو کې یا په بوره کې چې په لنډ ډول وایو یا په ډوډۍ کې یا په وریجو کې دل کې چې د کاربوهایډریټ وایي بل نه وایي شهم دي یا غوړ مواد دي چې هغه په بازار کې پلورل کیږي او دوی د حیواني غوړو څخه هم استفاده کولای شي چې دا غوړ مواد دي او د انرژي لپاره ډیر مهم دي او درې منو غټ غټ مواد چې دي هغه پروتین دي چې پروتین د بدن په ساختمان کې او په جوړښت کې ډیره مهمه ونډه لري راځي په دې باید پوه شو چې د کاربوهایډریټ څخه څنګه استفاده وکړو څومره استفاده وکړو د پروتین څخه او د شهم څخه کاربوهایډریټ مخو پیژندل چې کوم مواد دي له دې څخه باید د 15% نه تر 20% یعنی د غذا له نیم نه زیات باید موږ کاربوهایډریټ څخه استفاده وکړو پروتینونه چې دي تقریبا 15% تر 10% پورې د دې څخه استفاده کیږي غوړ مواد چې دي غلا 15% ورسخه استفاده کی د پروتینونو بیل گام دغه غوخه هغه او شوده لدین علاوه شحم سره چکل استفاده کی نو د دی فیصدی هم 25% تر 10% پورې د چاغه شحم په دوو مهمو برخو باندې منګ ویشو یو هغه شحم دی چې کلک دی په بازار کې چې خرڅیږي او جامد دی کلک دی او بل هغه شحم دی چې اوبلند دی فایبر په نام نور غذایی مواد دی فایبر څه ته وایي مالټا یا کینو کخرو نو د اول پوست نه چې جدا کوو بیا د خپل کینو یا مالټې په سر داسې د تارونو په شکل مواد دي دغه موادو ته فایبر ویل کیږي چې دا هم په غذایي رژیم کې مهم دي یعنی کله کله که څوک قبضیت لري له دغه فایبري موادو څخه چې استفاده وکړي د قبضیت لپاره یو ښه دوا ده بینګړۍ یا لیړو چې مونږ وایو په دې کې دي ټول تقریبا سبزیجات چې دي لرونکي دي دغه فایبرونه دي له دې نه علاوه ویټامینونه دي نو څومره ښه ده چې دغه ټول غذایي مواد په یو موازنه کې او په یو انډول کې وساتل شي
په بهر ملکونو کې د اکثر خوراکي موادو په پاکټ لیکل وی چې په کوم اندازه کاربوهایډریټ، پروتین او ویټامین لري خو په افغانستان کې داسې نه دي نو خلک به څنګه په دې پوه شي چې کوم خواړه څومره ویټامین او پروتین لري بیا هم ډاکټر حلیمی وایي
موږ په کور کې شوروا پخو که د شوروا په څنګ کې لږ زره مستې وي او د دې په څنګ کې بیا تازه ترکاري موجوده وي چې هغه ملي سرخک دي که ګشنیز ده که ګندنه ده یعنی تازه سبزیجات ورڅخه استفاده وکړو له هغې نه او د دې په څنګ کې څه میوې څخه هم استفاده وکړو چې هغه که کینو وي مالټه وي د هر میوې سیزن چې وي له هغې څخه استفاده وکړو زما په نظر دا یو موازنه غذا ده او که چېرته موږ داسې وکړو چې له یوې خوا نه ډوډۍ خورو ورسره مو وریجې پخې کړې او ورسره چپس موجود دي چې دا تقریبا دا درې وړه یو نه غذایي مواد دي دا بیا انډول د غذا نه دی یا که مثلا موږ تاسې لوبیا پخ کړي چې فوق العاده هغه پروټین لري نو ښه خبره دا ده چې که لوبیا پخوو نو دې سره کولای شو چې موږ مثلا سلاته جوړ کړو یا سلاد جوړ کړو چې هغه کې کاهو وي بادرنګ وي بانجان رومي وي پیاز وي نو دا تقریبا د غذا یو انډول جوړولی شي
قدر من اوریدونکو تاسو د ازادي رادیو خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلی شئ د انټرنیټ پته www.azadiradio.com درنو دوستانو اوس تمثيل ټوټه ورو په تمثيل ټوټه کې د کسانو پاکل خبرې شوي چې ماشومان وهي دغه لاس می ډیر خوږیږي
څه دی چې خوږیږي
وی وهلی واخوري
هغه څه پیړې چې تعلق ته ورکړي
واخوري خاله کم بیخیلی و نه رانه جوړه کړه خو دی لید چې هغه میلمانه راغلی و دغه لمخې څال کې خوراته
نو دونه والور کې څوک په سمور ته خبرې سره وک
و خزه چیرته
دا د دلته ناست یم راځه
السلام علیکم
و علیکم روزه څنګه شه په خیر اغله
خیر وسه خورشتړې مشه ته
خیر وسه ستړې مسه سره
خیر وسه دالک به ولې شاړي دروازې سره ناشته
وی بی بره میکی په دغه سی اولاد
ولی بیا څه خبره شوی هر ورځ ته د ماشوم سره جنگ وی
وسړیا خلی و نه رانه جوړه کړی دا هغه د ګلاغه خزر غلی و هغه ته می لګو چې می و او چاکلیټ را واخیستل دی خو ته بم ته یو شی به واخیستل ای خو ته بم ته یو شی به واخیستل
نو څه کفر خو نه شو خو هغه ته به لګ زره لمون کې چولی و هغه دالیس کې بری کینه ولی او قرار به مغه خوړلی و خو ته نه پویږي واخزي خوري بل خبره کو
نه بد خبر نه کز ما دون قرار تر غلی دی په داسې پیړه ما و د خبره یو نکړ تر واخه چې ورته کشر دا یا په سم ورته ورته زو دغه ماخه کوشنې په پیژن نو داس نه چې څپېړې درته باندې کړې دی والور کې
وسړې وستانا میوه خو نه و بیا نو چې میوه نه میمنه کې راغی بات پکې ته غوته ونی و ګر 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 په دې ډارې دم چې وس کې غوته ونی سي غوته به غوته ور پرې کې
پکې به دون نه و جو بل کړل کته مخ دې تک سور پیړول او غلطه شاړي
زه دا ورته هم دغه ماشوم ولې وې دغه راتوي وای وای
خبر هم داده و خوری هر ورځ دې سره ما په دې خبره جنگی چې دا مازیګر راشم پلار مو میوزل و حالم پلار دوزل و حالم پلار دریزل و حالم و خوری احمد خو پیژنې
ولې نه پیژنې
هغه ادم زولی دي سره هغه چې نام خدا و ګوري چاخ جګونه او دا زمون ماشوم دم دی وهلو دلاسه وسوځیدونو
دا خو لا وروره شکر چې دا یوازې ده کوز په کور کې څو نه پر ډیر سره وای یوای و څه پیړه چارې و ور کولې دا هغه بچال وای ام دا څه کور نه ستا بس چې ماشوم یې ولیدای یوای و څه پیړه اړي ور کی تر اوسه ګرځ دا ژوند به چی ده دې مومن
و خورې ام دا ملامت ده زه خو چې کور کوم دا لکه هیڅ شیطانی نه کوي قرار نه اس په کسی کې را سره
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بي سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمينه برابر شوې چې د افغانستان له ټولو خارونو کلیو او باندو خبرونه ازادي رادیو ته واستوي.
په ډېرې اسانۍ یو اس ام اس 813 شمیرې ته واستوئ. د یو اس ام اس په استولو سره د ازادي رادیو افتخاري خبريال شئ.
تاسو په پښتو او دري ژبو د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم رالیږلی شئ.
د افغان بسیم شرکت 813 شمیره د ازادي رادیو د افتخاري خبريال لپاره.